این برنامه بعدی را فریبا ظاهر پیشکش میکنه که در استودیو است. فریبا جان سلام.
من امید مرزبان دوستان استریم سید آزادی رادیو یو بل یو ساته پښتو خبرونه ته شرخ لست. د دې خبرونه ډیره برخه ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوې ده. خو په لنډه خبري برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د غو څرګندونو په اړه راپور اوریدل سي چې وایي د افغانستان د سولې په پروسې کې ډیر پرمختګ سوی دی. دا او ځینې نور راپورونه به وروسته واوري، خو تر هغه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. دو امریکایی عسکر پرون په کندهار ښار کې وژل سوی دی. د افغانستان د 14 کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 ماته وکړه، او د پاکستان راولپنډي ښار ته څیرمه د دغه هیواد د یوې پوځي الوتکې د لوېدو له کبله 14 تنه وژل سوی دي. د خبرونو تفصیل. دوه امریکایی سرتیری پرون په کندهار ښار کې وژل شول. د امریکا د پوځ مرکزی قمندانۍ د دغو عسکرو د وژل کېدو خبر تایید کړی، خو نور جزئیات یې نه دي روښانه کړي. د خبر له مخې پر دغو امریکایي عسکرو بریدګرو چې ویل کېږي افغان سرتیری وو، په ځوابي ډزو کې ټپي او نیول سوی دی. د امریکایي سرتیری داس مهال وژل سوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د 2020 کال تر انتخاباتو د مخه له افغانستانه د بهرنیو محارب ځواکونو کمشت غواړي. هغه د واشنگتن په اقتصادي کلب کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا به خپل سرتیری کموي که څنګه، داسې وویل.
That's my directive from the president of the United States. He's been unambiguous and the endless wars draw down.
دوی د ماته د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس لخوا یو امر دی. هغه واضح کړی چې د بی پای جګړو ختمیدل او د اسکرو کمښت غواړي. د بی وازی موجنه یو جهالت مو خدمت کړی په دې پوسی چې د ناتو غوښ ملاتړ ماموریت کې له اروپا او پاتې نړۍ بیل بیل هیوادونهسته موج لټول سره مرسته کوي چې په سیمه کې د محاربو پوځیانو ضرورت کم شي. امریکا په افغانستان کې 14,000 سرتیری لري چې تر ډیره د ناتو د غوښ ملاتړ په چوکاټ کې د نورو بهرنیو ځواکونو سره په ګډه د افغان پوځیانو په روزنه او ملاتړ بوخت دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په ودانۍ کې د یو دیوال د ړنګېدو له کبله درې کسان وژل سوي او څلور نور ټپیان دي. د دغه وزارت د اطلاعاتو او اړیکو رئیس ناصر الدین دریز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کاستانه
تاسو را نمیشه
تو دیوار
بس دستر چپشتانش تیر فرزدان. نوی هیچ تصور نکده چه دا دیوال بچپسی. دغه دیوال پرنگی دو سر دا حج دری زیارت کون که شهیدان سوی او دا وزارت دا یو کار کون که پشمول چلور نور جو بلدی. د شغلی دریز په خبر د حج او اوقاف وزارت دا ودانی پا کرایانی ولسوی و او د حج دا زیارت کون گو دا نملکنی پروسای پکشی مخت وړله. د افغانستان د 14 کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 ماته ورکړه. د دوی لوبه بیګاش په د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وسوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د منځنۍ اسیا د فوټبال اتلولۍ سیالۍ له جمعې راهیسې پیل سوې دي. افغانستان په ایران سربیره په خپل تیره لوبه کې چې د شنبه په ورځ یې درلوده ترکمنستان ته هم ماته ورکړه، او د قرغیزستان په وړاندې خپله لوبه 2-2 مساوي کړه. زموږ غلا زده راډیو اوري. د پاکستان راولپنډي ښار ته څیرمه د دغه هیواد د یوې پوځي الوتکې د لوېدو له کبله 14 کسان وژل سوي دي. دا پېښه نن سهار وختي سوې ده. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي په وژل سوي کې 15 سرتیري او 12 ملکي وګړي دي. د دې پېښې له کبله په روغتونونو کې بیړنۍ حالت دی او د ژغورنې عملیات دوام لري. چارواکي وایي کېدای سي د مړو شمېر ډېر سي، ځکه د دوی په خبره د ځینو ټپیانو وضعیت خراب دی. تر اوسه د دې الوتکې د لوېدو د دلیل په اړه څه نه دي ویل سوي. دغه الوتکه د موراکالو په نوم کلي په یوه استوګنیزه سیمه کې داسې مهال دلې چې په ورځني روزنی زیالوتنی بوخته وه. د یمن په شمال کې د ساده ښار پرون د یوه مرګونی برید شاهد و چې د دوو ماشومانو په شمول یې لږ تر لږه 10 کسان وژلي او 20 نورې ټپیان کړي دي. د حوثیانو تر کنټرول لاندې یوې ټلویزیوني شبکې او یوه سیمه ییز روغتون ویلي چې برید د سعودي په مشرۍ ایتلاف کړی دی. اخوا د سعودي په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو ویان ډګروال ترکی المالکي رویټرز خبري اژانس ته په یوه بیان کې ویلي چې په الثابت بازار باندې پرونی برید حوثیانو کړی دی. د دې خبره دا یو تروریستي عمل دی چې حوثي یاغیانو له الثابت قبیلې سره د منې په خطر کړي. ریاض له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ائتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخته وړي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف مخکې هم د ملکیانو په تورنه وژن د ملکیانو په وژنه تورن سوی وو. جرمني چارواکو ویلي دوی یو بوسنیایي سړی د پاریس ته 2015 کال د تروریستي بریدونو په تړه او بلجیم ته تسلیم کړی دی. د 13 جون میاشت د جرمني په درزدن ښار کې نیول شوی و، خو پرون بلجیم ته وسپارل شو. د 2015 کال په نومبر کې د پاریس په ګڼو سیمو له هغې ډلې ملي سټېډیوم او څو کافیانو کې توندلارو اسلام پالو بریدونه وکړل او ټول ټالې 110 کسان وژل وو. بلجیم چې د پاریس په حمله کې ګڼ شامل بریدګر ترې ورغلی وو، د دغه 19 کلن مشکوک کس د نیولو په لټه کې وو. اسلامي دولت ډلې یادایش د پاریس د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. دې ډلې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د 2018 کال د یو خونړي برید مسؤلیت هم منلی وو، چیرې چې 20 کسان وژل شوي وو او له 16 نورو زیات کسان ټپیان وو. او د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي شایي په مسکو کې د مظاهرو پر مهال دی په زهرو مسموم شوی وو. کرملن دا خبره پرون دوشنبه په یو بیان کې کړې ده. ناوالنی چې د غیر مجاز لاریون د پیلولو په خاطر له تیر اونۍ راهیسې په بند کې دی، پرون یې له روغتونه خپل عکس هم خپور کړی چې مخې خاصتا د سترګو په ساحه کې پړسېدلی ښکاري. د ناوالنی معالجي ډاکټرې ویلي چې ساتونکو ناوالنی بېرته زندان ته بیولی دی. د روسیې د حکومت دغه سیاسي مخالف مدافع وکیلې اولګا میخایلووا د روغتون مخته په خبرو کې په ټینګار ویلي چې ناوالنی په یو ډول ناپیژند کیمیاوي ماده مسموم شوی و. د خبرونو پای. زموږ اخلاص د رادیو اوري دوستانو، لکه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې د دې یو سات خبرونې ډیره برخه ازادي مجلې ته چې کلتوري او نيزه خبرونه د ځنګل سوي ده، خو مخکې تر دې چې د خبرونه پیل کو راپورونو برخه ته ورځو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیات پرمختګ یادونه کړې ده. هغه پرون دوشنبه د واشنگټن په اقتصادي کلب کې یو بحث ته غېده او د افغانستان پاره هم ځینو پښتنو ته ځواب ورکړ. اخو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکو ټیم په انتخاب باندې کار روان دی. صفی الله ستانکسې نور تفصیل راکوي.
امریکا تر بل هر وخت د افغانستان د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره هیله من ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه د واشنگټن په اقتصادي کلب کې یو بحث ته غږیده او وی ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې رښتینی پرمختګ شوی. رښتینی پرمختګ شوی دی. زه نه غواړم چې یو مهالویش وټاکم، خو زه هیله من یم. موږ یوازې له طالبانو سره نه غږیږو، بلکې په حقیقت کې له ټولو افغانانو سره خبرې کوو. ورسته وار چې زه خپله هلته وم، له بیلابیلو مؤسسو، د ښځو له ډلو او د سان د ټولو پارکې له خلکو سره می خبري کړي. مګواړو چې هغه هیواد خپل کړي، مګواړو د کال لزګونه میلیون ډالر مصارف او د امریکا لپاره ستاسو د جنگیالي او زامنو او المسیانو ژوند ته متوجي لوی خطر کم کړو. موږ فکر کوو چې د تاریخوالي د کمښت لپاره یو لار شته. امریکا د افغانستان لپاره لتیر کال زلمی خلیلزاد د خپل خاص استازي په توګه ټاکلې او هغه هم همدا اوس په دې لړکی په خپل اتم سفر بوخته. خغلی خلیلزاد لیوی اونۍ رئیس په کابل کې دی او ورسته واري دوشنبه ماخام په ارګ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلې. د ارګ د بیان لمخې دواړو لوریو د سولې د ورستې پرمختګونو روانو هڅو او د سولې د خبرو لپاره د حکومت په چمتووالي بحث وکړ. خلیلزاد د افغان سولې د راتلونکو مراحلو په اړه د خبرو لپاره کابل ته تللی. په دې سفر کې خغلی خلیلزاد مخکې څو واره له طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر د یو افغاني مذاکره کوونکي ټیم په جوړولو ټینګار کړی دی. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د مرکزي ټیم په تشکیل باندې کار روان دی. دا خبره د یاد وزارت د ستراتیژیک علیکم مشری ناجیه انوری د دوشنبه په ماخام ازادي راډیو ته وکړه.
کار روی انتخاب هیئت مذاکره کننده جریان داره.
اغلی انوری وای د مذاکره کوونکو ټیم د انتخاب په سر کار روان دی او تر اوسه نهایي شوی نه دی. ډیره هڅه کیږي چې د خلکو په انتخاب کې لازم دقت موجود وي. د افغانستان دولت د دې موضوع لپاره د اجماع په خاطر له خلکو او بیلابیل لوري سره خبري رواني کړي. د سولې په تړاو د افغانستان د حکومت او طالبانو رسمي خبري تر اوسه نه دي شوې، خو زینو حکومتي چارواکو مخکې د نورو افغان سیاستوالو په ملتیا له طالبانو سره په مشورتي بحثونو کې ګډون کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د یک شمې پورس په خپل ټوټر لیکلی او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش له اعلان وروسته به د افغان حکومت په شمول چې یو سیاسي لوری به وي له ټولو خواو سره بین الافغاني خبرې پیلوي. شاهین پرون شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل د اگست په لومړۍ اونۍ کې بل امریکایي پلاوی سره د خبرو د اجنډا د وروستۍ برخه برخلیک هم معلوم شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اوو مخکینیو دورو خبرو لومړني پړاوونه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفاده پر بحثونو سرخیدل. امریکا وی له طالبانو سره په خبرو کې دوی ته په پاسنۍ دوه برخو سره بیره د بین الافغاني مذاکرات او پیل دایمي اوربند او د سولې تړون هم مهم دی او تر هغه چې په دغه ټول موارد موافقه نه وي شوی په هیڅ شي موافقه نه کیږي.
ازادي راديو د بي طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنيو او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راديو د سحر د ووز څخه د ماشام تر وبجو پرې پرمنځنۍ صفه دولس شپږنوي د فم پر سلا شارې پنځه صفه اوریدلای سي. د انتخاباتو د سر بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون لمخې د انتخاباتي کمپاینونو په بهیر کې هیڅ دولتي کارکونکو حق نه لري چې ګډون پکښ وکړي. دغه بنسټونه په دې باور دي چې کدا کار دوام وکړي د افغانستان د راتلونکي ولسمشري انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمپاینونو پروسه به زیانمنه سي. تفصیل خان محمد سندرا کوي.
د انتخاباتو سارون کې بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون لمخې د دولت د امنیتي او ملکی بنسټونو منسوبین نشي کولای چې د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې ګډون وکړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې د دولت د امنیتي او ملکی ارګانونو کارکوونکي ګډون وکړي د انتخاباتي مبارزو بهیر ته به زیان ورسیږي.
کومه غونډه په سره سره په کې موږ دولتي کارکونکي وویل تر دې وزیر تر ساتو پورې چې دې برخه پکې اخیسته وه. د ولسمشر یا د اجرایي رئیس مشاورین هم خپل کمپاینی رول لوبوي او دا د پکې کومې پروسې لپاره ښه پیغام نه ده.
د ښاغلي رشید په خبره د کمپاین په اړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کومه لایحه جوړه کړې هغه قانوني اعتبار لري او له مخې امنیتي ځواکونه ملکی کارکونکي او د معارف منسوبین حق نه لري چې په دغو کمپاینونو کې برخه واخلي. خاغلی رشید د تیرې ورځې په کمپاینونو کې د ګډون کوونکي وزیر یا بل مسؤل نوم وانه خست. خاغلی رشید وویل د کمپاینونو لپاره د تصویب شوې لایحې له مخې د دولت ملکي او پوځي کارکوونکي حتی دا حق هم نه لري چې داسې نښې له ځانونو سره ولیږدوي چې له یو کاندید سره ملاتړ ښیي. خاغلی رشید ټینګار کوي چې د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال د دولت پوځي او ملکي بنسټونه دنده لري چې له دغې پروسې سره مرسته وکړي، نه دا چې خپلې رسمي دندې پرېږدي او د یو کاندید په ګټه هڅې وکړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه د یک شنبې په ورځ د اسد په شپږمه پیل او شپېته ورځې به دوام وکړي. په دې ورځ برحاله ولسمشر او راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او عنایت الله حفیظ د غونډو په جوړولو سره د خپلو کمپاینونو لومړۍ ورځ تېره کړه. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی خبریالانو ته وویل د کاندیدانو په کمپاینونو کې د دولت د کارکوونکو ګډون مناسب کار نه دی.
دستور رئیس جمهور است به تمام منصوبین مسئولین و نهادهای حکومتی
د افغانستان د دولت ټولو منصوبینو مسئولینو او بنسټونو ته د ولسمشر سپارښتنه داده چې د انتخاباتو په سیاسي مرحلو کې هیڅ مداخله ونه کړي. که د دولت منصوبینو دا کار کوي نو سمه نه ده. په دې برخه کې مراجع شته چې دغه موارد پیگیری کړي.
له قانون سره سم د انتخاباتو اړوند ټول شکایتونه د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون لخوا ارزول کیږي او په اړه یې پریکړه کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د دغه کمیسیون د مسؤلینو نظر ولرو، خو اړیکو ته مو ځواب ونه ویل شو. خان محمد سند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو د لویدیځو ورځپاڼو غټي کې بل ملالۍ بشیر څخه واورو چې د افغانستان په اړه مقاله او تبصرې خبرې کړي دي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د یکشنبه په ورځ د افغان ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي ټیکټ کې د لومړي مرستیال او زرغون بهیر د مشر پر دفتر حمله ته پام کړی دی. په دې ډلیزه حمله کې شل کسان وژل شول او 50 نور ټپیان شول. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د کمپاین په لومړۍ ورځ تاوتریخوالي هغه خطرونه روښانه کړل چې انتخابات ورسره مخامخ دي. د ورځپاڼې په لیکنه پر دې سربیره چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لپاره اتلس نوماندانو خپل نومونه ثبت کړي دي، تر اوسه د انتخاباتو د نه کېدو په اړه شک نسته. په مقاله کې راغلي چې ډیری افغانان د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو له تهدیدونو او حملو اندېښنه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د ولسمشری د نوماندانو په ګډون یو شمیر سیاستوالو ویلي چې له طالبانو سره د سولې توافق ته رسیدل باید لومړیتوب وي، ځکه انتخاباتي کمپاین کولای سي د سولې خبرې ضعیفې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د ولسمشری د انتخاباتو په درشل کې د یکشنبې د ورځې پیښې اندېښنې راپورته کړي دي. د ورځپاڼې په وینا بیره سته چې راتلونکي انتخابات هم د 2014 کال غوندې د درغلیو له ادعاو سره مخامخ سي، خو دا ځل شایي د تروریستي حملو له دوام سره. په مقاله کې راغلي دي چې د ولسمشری په انتخاباتو کې د اتلسو نوماندانو د هغوی د مرستیالانو او لوړپوړو همکارانو د امنیت لپاره یې ځانګړي پولیس ګمارل سوي دي، خو د نیویارک ټایمز په وینا خلک اندېښنه لري چې سخت دریځ شایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو په ورځ انتخاباتي